السلام علیکم او سحر مو بخیر او ریدونکو دا مشال رادیو دا وخت په پیښور کې د سحر 9 بجې دی. نن د زیارت ورځ او د 2020 کال د سپتمبر 14 نیټه ده. زه فرخند اسد په سلام پښتونخوا خبرونه کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې ستاسو لپاره د افغانستان او پاکستان او د سیمې د حالاتو په اړه ځینې راپورونه لرو. ستاسو نه به هم ځان خبرو خو لومړی راځو د دې وخت خبرونه. لومړی د خبرونو سټیکی. نن د تاجکستان په دوشنبه کې د شنګای همکاري تنظیم سرمشري ځا پیلېږي. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا تیر ورځ په میرامشاه کې نامعلومه وسوالو په یو هدفي برید کې یو ځایي کس وژلې او د طالبانو د نگران حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر په یوې ویډیو کې هغه اندازې رد کړې چې ګواکې دی د مخالفې ډلې سره په یو نښته کې وژل شوی یا ژوبل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نن په دوه ورځنی دوره تاجکستان ته روان شوی دی. هغه به په دوشنبه کې د شنګای همکاري سازمان په شلمه سرمشریزه کې ګډون کوي. ته دغه سرمشریزه پر مهال به عمران خان د سیمې د نورو هیوادونو له مشرانو سره ملاقاتونه هم کوي. تمه ده پر دغه سرمشریزه کې زیاتره د افغانستان پر مسله او هلته د طالبانو په واک کې پر راتلو زیاتې خبرې وشي. افغانستان د دې سازمان څارونکي غړي دي خو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه ورکړي عمران خان به د تاجکستان د ولسمشر سره هم په دوه اړخیزو تعلقاتو د سیمې پر امنیت او په دوه اړخیز تجارت خبرې کوي. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د سپتمبر په 15مه د میرامشاه په سپیلګ سیمه کې نامعلومو وسلوالو په هدفي برید کې یو ځایي کس وژلې او له برید وروسته تښتېدلی دی. پولیس وایي چې وژل شوی تن سوبیل خان نومېده او د سیمې یو ځایي تن و. د دوی په خبره د نامعلومو وسلوالو خلاف یې مقدمه درج کړې. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور دوه ورځې وړاندې له مشال ریډیو سره په یوه مرکه کې د هدفي بریدونو په اړه ویلي وو چې دوی د هدفي بریدونو د مخنیوي لپاره کار کوي او ډېر زر په میرالي کې د ترهګرۍ ضد پولیس تھانه جوړوي چې پکې مخصوص ځواک په دوه هدفي بریدونو د مخنیوي ترڅنګ د امنیت ټینګ ساتلو لپاره هم کار کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سی این این ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ نشي نو دغه به په هغه هیواد کې داخلي جنگ رامنځته کړي او دغه لوجه یو لوی بشري ناورین او د کډوالو یو لوی مسله مخې ته راتللی شي. د سی این این د کنیکټ د ورډ پروګرام خبريالي بیکی انډرسن سره د سپتمبر په 15مه په یو خبره شوې مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان به د بشري حقوقو په خاصه توګه د ښځو او ماشومانو حقونو ته درناوی وښایي کنه، وزیر اعظم عمران خان یې په ځواب کې وایي د افغانستان موجوده حالاتو ته په کتو سره د آینده په اړه لا هم څه نشي ویل کېدی. خو دوی هیله لري چې په هغه هیواد کې د څلوېښتو کالو د جنګونو وروسته باید امن راشي او څنګه چې طالبانو ویلي چې دوی به د بشري حقونو پام کوي او د عامې معافۍ اعلان یې کړی نو ښکاري دا چې دوی به غواړي چې نړۍ یې په رسمیت وپیژني. تاسو مشال رادیو ته غوږی. په خیبر پښتونخوا کې نن د سپتمبر په 14مه ټولې تعلیمي ادارې پرانستل شوې دي. د صوبې د تعلیم وزیر شاهرام خان ترکی تیر ورځ پر خپل فیسبوک پاڼه ورکړي چې د بنو ضلع نه علاوه د صوبې په ټولو ضلعو کې به سرکاري او نجی تعلیمي ادارې د اونۍ درې ورځې خلاصې وي او 50% حاضري به ضروري وي او درې ورځې به نور 50% زده کوونکي سکولونو ته ورځي. صوبې حکومت په بنو ضلع کې د کورونا وایرس مخنیوي په غرض سپتمبر تر 2020 د ټولو تعلیمي ادارو د بند ساتلو اعلان کړی. د طالبانو شریک بنیادی خودونکو او د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر په یوه ویډیو کې هغه اندازې رد کړې چې ګواکې دی د مخالف ډلې سره په یوه نښته کې وژل شوی او یا هم ژوبل شوی دی. د سپتمبر په 15مه په دوحه کې د طالبانو دفتر په خپل ټویټر پاڼه د برادر له افغان ملي ټلویزیون سره هغه مرکه خپره کړې چې پکې نوموړی وایي دی جوړ او صحتمند دی. په دغه لنډه ویډیو کې برادر هغه آوازې هم رد کړې چې ګری په کابل کې د نوي حکومت دننه سخت نختشتون لري ځکه چې طالبان هڅه کوي له ګوریلا بغاوت څخه یوې داسې ډلې ته بدل شي چې پر افغانستان حکومت قابل شي. بلخوا رسنۍ وایي چې داخلي شتړي چې داخلي شخړې شتون لري. نوموړي پر دغه وخت وویل داسې هیڅ نشته او دا چې د دوی ترمنځ نښتو خبرې ناسمې دي. دا تردید له هغې وروسته وشو چې په تیرو نږدو ورځو کې داسې اوازې خورې شوې چې ګنې برادر د هغه د پلویانو د حقاني شبکې د غړو ترمنځ په نښتو کې وژل شوی او یا هم ژوبل شوی دی. دا خبرونه
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه
اوریدونکو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی او څنګه مو وړاندې په خبرونو کې باورید. نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شنګهای د همکارۍ سازمان سرمشریزه کیږي. د شنګهای د سرمشریزه د ایجنډې مهم ټکی د افغانستان مسله ده. د سیمې د اتو غړو هیوادونو د سازمان دې ته اندېښنه لري چې له افغانستانه د دوی هیوادونو ته امنیتي ګواښ متوجه نشي. بلخوا د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف پرون په دوشنبه کې ویلي هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره په رسمیت وپیژني. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم دغه غونډه کې د ګډون لپاره تاجکستان ته ځي. افغانستان د دې سازمان څارونکي غړي دي خو طالبانو ته په دغه سرمشریزه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. نور تفصیل سمون له همکار احمد شیبر ناور.
د شانګهای د غړو هیوادو د مشرانو د ورسنۍ غونډه نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شي. افغانستان د دې سازمان څارونکي غړی دی خو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په پلازمینه دوشنبه کې دا خبره وکړه.
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره په رسمیت وپیژني. روسیا پر طالبانو څه بندیز نه لګوي او څه شرایط هم نه ورته ږدي. دوی خپل اهداف په خپله روښانه کړي دي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د اهدافو په اړه بیا وویل.
دوی د تروریزم پر وړاندې او له مخدره موادو سره د نوري مبارزې ژمنه کړې ده. همدارس دوی ټولو ته ډاډ ورکړی چې ډېری هڅې به وکړي ګاونډیو هیوادونو ته به د افغانستان له خاورې ګواښونه نه خپرېږي او دوی دا نیت نه لري چې ګاونډي هیوادونه بې ثباته کړي.
لاوروف زیاته کړه چې ماسکو اوس ساري چې طالبان په خپلو ژمنو بشپړ عمل کوي که څرنګه. د شانګهای د غړو هیوادو چین، روسیه، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان مشران په نننۍ غونډه کې برخه اخلي او تمه ده چې د جمعې پر ورځ د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی دوشنبه ښار ته ورشي او په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا سرمشریزه په داس وخت کې جوړی شي چې یوه میاشت وشوه چې طالبانو کابل نیولی دی او افغانستان چې هسې هم په نړیوالو مرستو تکیه کوله له نوي اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د مامورینو معاشونه ورکړي او په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. بل لور ته د شانګهای غړي هیوادونه اندېښمن دي چې افغان کډوال به ورمات شي او دا اندېښنه هم لري که طالبان ناکام شي دا ډله به ونه توانی شي چې د افراطي ډلو مخه په افغانستان کې ونیسي. د هغو ډلو چې پخوا له طالبانو سره ملګري وي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د حکومت سرکاري اعلامیې تر مخې د صوبې په پېښور، سوابۍ، ملکنډ، سوات، هریپور، مانسیرا او ډرسمل خان کې ټولې تعلیمي ادارې له نن څخه بیا پرانیستل شوې دي. همدارنګه د کورونا وایرس نه په متاثره دغه ضلعو کې د کورونا د مثبتو کیسونو کې د کمی وروسته دغلته تړل شوې د پبلک ترانسپورټ اډې هم د ضلعو ترمنځ د تګ راتګ لپاره پرانیستل شوې دي. خو چارواکي وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د پېښور په مول د شپاړس ضلعو په 215 هغو ځایونو کې لا هم سمارټ لاکډاون لګول شوی چېرته چې د کورونا د ناروغانو شمېره زیاته ده. نور تفصیل له پېښور د غلام غوث په دې رپورت کې.
د کورونا د سارنې د مرکزی ادارې نېشنل کمانډ او اپریشن د مرکز لخوا د ټول هیواد په سلیریشتو ضلعو کې په اتلسو ضلعو کې لګول شوي بندیزونو د لرې کولو اعلانولو وروسته تیر ماښام د خیبر پښتونخوا د تعلیم د محکمې لخوا په خپره شوي سرکاري اعلامیه کې ویلې شوي دي چې د بنو ضلع نه علاوه په ټوله خیبر پښتونخوا صوبه کې به تعلیمي ادارې له نن څخه خلاصې وي. البته په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو د شمیرې د کم ساتلو لپاره به 50% طالب علمان درې ورځې خپل کلاسونه اخلي او د هفتې په پاتې درې ورځو کې به بیا پاتې 50% زده کوونکي تعلیمي ادارو ته حاضریږي. د کورونا ناروغانو په شمېره کې د زیاتوالي په وجه د سپتمبر د 6مې نیټې نه د خیبر پښتونخوا په اتو ضلعو پېښور، سوابۍ، ملکن، سوات، هریپور، مانسیری، بنو او ډیرای اسماعیل خان کې سکولونه د یوې اونۍ لپاره تړلې شوې وو او وروسته بیا دغه بندیز برقرار وساتلی شو او د کورونا نه متاثره ضلعو ته د ننه او د دغه ضلعو نه بهر د پبلیک ترانسپورت د ګاډو په تګ راتګ هم بندیز لګول شوی وو. د شخصي سکولونو د تنظیمونو او د پبلیک ترانسپورت د اډو د منتظمینو لخوا د حکومت په دغه بندیزونو په بیا بیا سختي نیوکی مخې ته راغلي دي. په پېښور کې د ترانسپورټرانو د اتحادیې یو مشر نور محمد مومند له مشال ریډیو سره په مرکه کې د کورونا د مخنیوي په لړ کې د حکومت په پالیسیو نیوکی وکړې.
لاکډاون دا نه دی چې په ما پابندی دانو ټوله دا دي، بیا ټیکی داسې چللې په بیا ټیکی چې 50 سیټي نو 100 کسان پکې ولاړي ته پکې په خپل تلې دا ولاړ دی پکې نه پاګي پابندی نشته. مونږ ته دا ویلي دي چې روړه اډې ته څوک دن نه جنرل بستین کې مونږ په گیټ کې سړی کې نورې اډې ته څوک دن نه راځو چې روړه ما کوه جو ماست نه بغیر نه پریدو.
خو بیا د کورونا وایرس د سارنې د مرکز مشر او د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر د سپتمبر په 14مه نیټه د هیواد په 1300 ضلعو کې د سپتمبر د 14مه نیټې نه د کورونا وایرس د مخنیوي د احتیاطي لارښوونو عملي کولو سره د تعلیمي ادارو د بیا خلاصولو او د ضلعو ترمنځ د پبلیک ترانسپورت د بیا پیلولو اعلان کړی وو او هغه ویلی وو چې د ولس د صحت او ژوند د حفاظت لپاره دوی اوس د کورونا وایرس نه په متاثره شوی سیمو کې د بندیزونو لګولو په پالیسۍ عمل کوي او په هیواد کې د تجارتي هلو ځلو د نه متاثره کېدلو لپاره مکمل ټولبند نه عملي کوي. په عین حال کې د خیبر پښتونخوا د چیف سیکرټري کاظم نیاز لخوا د سپتمبر په 15مه نیټه په خپور شوي بیان کې ویل شوی دی چې د صوبې په متاثره 1400 ضلعو کې په 225 ځایونو کې سمارټ لاکډاون لګولې شوی او په دغه ځایونو کې د کورونا د 615 ناروغانو ترڅنګ 150,000 کسان د خپلو کورونو پورې محدود ساتلې شوي دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو هم په سلام پښتونخوا خبرونه کې زو دي سندرې ته.
د گل خیستا زوان جانا تا تا چی ہو ترسی د گل خیستا زوان جانا تا تا چی ترسی سپرلی کڑیر پتاوری گی ما تا چی ترسی سپرلی کڑیر پتاوری گی ما تا چی ترسی گل خستا بن جانا تت چیر ترسی
اوریدونکو، په پاکستان کې د ساینس او ریاضي د اطلاح په نوم یوه غیر سرکاري اداره سکولونو ته د نتلونکو ماشومانو ارقام ټولوي او هڅې کوي چې ټول ماشومان زده کړې وکړي. د ادارې د سپتمبر په 10مه په یو رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې هر درې ماشوم له سکوله بهر دی، یعنې زده کړې نه کوي. په دې توګه دا د پاکستان د ټولو ماشومانو 33% برخه جوړیږي چې له تعلیمه بې برخې دي. په رپورټ کې راغلي چې له زده کړو د محرومه ماشومانو 45% جنکې دي. په رپورت کې دا هم راغلی چې غربت له وجې ځینې خلک بچي سکولونو ته ناست وي او د هیواد په یو شمېر برخو کې سرکاري سکولونه اسانتیاوې نه لري. د شانواس ترګزی رپورت او روچې په مومند کې د یو سکول د زده کوونکو په خبرو پیل کی.
مال انڈے ما تکڑے وائی دے مال مال والے پسرا جی بے
دا وزن دا هغه څلور ماشومان دي چې دا محمود په یو داسې سکول کې چې دیوالونه نشته، د بجلی تنظیم پکې نشته، د اوبو کوهی فعال نه دی، لیټرونه پکې چالو نه دي، او دواړه کوټې 240 کال وړاندې جوړې شوې خو ځای په ځای شلېدلې او یا کرک شوې. دغه سکول د کوزه محمد په لطیف کورونه کې جوړ دی. یو استاد هم وو چې هغه هم د ماشومانو سره خوا کې د شوي د بوټي د سوري لاندې ناست وو. په ډان اخبار کې د ستمبر په 10مه د پاک الاینس فار میت اینڈ ساینس آن دی آؤٹ آف سکول چلډرن یا د سکولونو نه د بهر ماشومانو د معلوماتو ادارې لخوا د میسنګ تھرډ په نوم یو سروي رپورټ جاری شوی. په رپورټ کې راغلي پاکستان کې د 65 د 14 کلونو پورې 22% ماشومان داسې دي چې هغوی سکولونو ته نه ځي، چې پکې د مجموعي آبادۍ په نسبت سره د ټولو زیاته شمېره د بلوچستان ده. سروې رپورټ وایي پاکستان کې د 22% ماشومانو شمېره د 2 کروڑ نه زیاته ده. 20% زده کوونکي پبلک معنی د سرکار لخوا جوړ شوي سکولونو ته ځي. 26% زده کوونکي غیر سرکاري سکولونو، مدرسو او یا بیا د هنرونو لپاره جوړو تعلیمي ادارو کې داخل دي. رپورټ کې راغلی داسې هم نه ده چې دغه ماشومان سکول نه دی لیدلی، بلکې داسې ده چې 90% ماشومان تر د پرایمري پورې خو سبق وای بیا یې پرېږدي، او دغه وخت دوی عمرونه 11 کال او یاد دین زیات وي. رپورت کې لیکل شوی د ډیرو ادارو انفراستراکچر ډیر خراب دی، حکومت باید دغه ستونزو اړخ ته پام وکړي. د لطیف کورونو د سکول استاد مازول خان د ستمبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل دوی د تعلیمي ادارې د چارواکو سره دغه ستونزې شریکې کړې. هم دی
خپل کوشش کوو نو اخوان خیال کوو چیرې وړو تم خیال کوو او دی خو د پټو تم خیال کوو چیرې سب دغه نګه نګهانی صدغه را نشي کنه. تعداد جی د کرونا د چوټیانو په وجم دغه شو لک کم شو بل د سکول لک دغه دی فیزیبل نه دی دغه دی وجم خلک لک دغه کوي کنه
د دی میسنگ ترډ رپورت معنی هر دریم ماشوم د تعلیم به برخه پاتې کیږي په نوم رپورت کې راغلی و 40% ماشومان په بلوچستان کې 40% سن 20% خیبر پختونخوا 40% پنجاب او په اسلام آباد کې 10% ماشومان سکولونو ته نزي رپورت کې راغلي په دغه شمیره کې 45% هلکان او 40% جنکې شامل دي د مومندو مشتاق خان مشال رډیو ته وای خپل کرونده کوي ګټه وټه زیات نه ده خو بیا هم خپل بچی په نجی سکول کې داخل کړي نو دا ولی
یو خو زمونږ دلته دا خطر ده چې دا اوپن ایریا ده اینی ټایم څوک راتللی شي خدا نه خواسته هغه او وخت خدای نه راولي خدا کلاغ میدان پروت دی سپي پکې راتللی شي ځناور راتللی شي هر قسمه سیز دلته راتللی شي
رپورت کې دا هم راغلی چې دوی ته د سروې په دوران خلکو دا هم ویلي ګراني ده او د زده کړو خرڅونه سیوا دي حکومت ورته یوازې کتابونه او کاپۍ ورکوي نور خرڅونه دوی په خپله نشي برداشت کولی نو ځکه هم دغه خلک په خپلو بچو سبق نه وایي د دې وروستو مو د تعلیم محکمې خیبر پختونخوا د چارواکو او د قایمه کمیټې د چیرمن خیبر پختونخوا سره د رابطې کوشش وکړ خو څه ځواب یې رانه کړ هغه ماشومان چې سکولونو ته باید راشي د ستمبر په اولنۍ نیټه ورته د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان لخوا د احساس سکول سټیپند یا خرچه په نوم د یو پروګرام پرانسته هم شو چې مستحق زده کوونکو ته به هر درې میاشتې پس د 1500 تر 3000 پورې روپۍ د وظیفې په شکل کې هم ورکیږي او نوموړي د پرانستې په دستور کې ویلو د دې سره هغه ماشومان چې د سکولونو نه بهر دي ممکن نه ده سکولونو کې داخلي واخلي شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د پان شنبی یا د زیارت اورزی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایونیمه بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری غړی
په سلورو بجو
تاسو مشال رادیو ته وګورئ د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وای طالبان اوس مهال سرپرست کابینه لري او د هیلمند چې د ټول شموله کولو لپاره به اقدامات وکړي نوموړي له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې د نړیوال ټولنې له لوري د افغانستان د نوي حکومت په رسمیت پیژندل هم مهم بللي او وایي چې ټول افغانان باید په دې لړ کې هڅې وکړو د نړیوالو مرستې ترلاسه کړي کرزی په پنجشیر کې پر جګړې خواشینی ښودلې او وایي هیله لري چې په راتلونکي کې نوره جګړه ونه شي زموږ همکار اجمل ان له پخوانی ولسمشر حامد کرزی پوښتلی چې اوس په کابل کې په کومو هڅو بوخت دی او له طالب مشرانو سره په لیدنو کې پر څه بحث کوي
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی امید دا و هم شمول وي او کوشش هم دا اوس دا دی چې هم شمول شي د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشرانو سره چې ما په خپل خبرې کړې دي هغوی دا وایي چې کوشش دا دی چې هم شمول شي زموږ مشوره هم نورون ته طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت هم شمول شي او د افغانستان ټول خلک ځان پښتي وویني هغومره به د ثبات او د خدمت پایسي
کرزی صاحب تاسو په کابل کې ګڼ طالب مشرانو سره هم لیدنې کتنې لرلې دي څه فکر کوئ دوی څومره دغه ته لیواله دي چې نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني
خوشبختانه په ټول هغه مجلسو کې چې ما یوازې یا ما او ډاکټر صاحب عبدالله محترم د طالبانو د مشرانو سره لیدنه کتنه کړې او مجلسونه کړې دي پر دې کامل توافق سره بلکې پر دې خبرې سی وی دي چې څنګه ژر تر ژره دا مشوره ترلاسه څنګه خلک آرام شي څنګه ولسونه آرام شي څنګه د افغانستان څخه د خلکو تګ د ځوانانو تګ بند شي څنګه تعلیم یافتگان بیرته راجلب شي څنګه اداره بیرته راجلب شي په دې مو مثبت خبرې کړې او په دې کې په کامل روښنایي خبرې سی وی دي او د دوی هم دا غوښتنه و چې دا اوس دا چې دا په څه توګه کیږي ګورب که زموږ د خاص سفرې په دې حق له همکاري وسی او دغه حالت باعث شو اغه به مروکو او څه چې د اسلامي تحریک دغه ضروري چا غوې وکي
کړه چې طالبانو د سی وی اجرایي ځواک خرامن سکه یو موقته ادارې منست رامن سکړه خو د یو بشپړ حکومت ولې لپاره او داسې چې نړیوالو ته د منلو وی یو اساسي قانون باندې اتکات اړتیا شته پارلماني یا شورای په دې اړه تاسو راتلونکو کې څه اټکل
کوي د ادارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات د آینده د پارچ د حکومت دایمي کیږي او د خلکو د نمایندګي په پټه معنا کوي او ارزو به هلته بیا دا لازم ده چې د خلکو د ارادې تمثيل پکې وي.
د خصو د حقوقو په شمول د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو په وړاندې د شمنتیا مسله خې د نړۍ سره د طالبانو د راتلونکو اړیکو لپاره ټاکون کیږي.
شزي د هر هیواد او هم د افغانستان د جامع یو ډېر مهمه برخه ده، او دا موږ ولیدل چې د دوی په تعلیم یافته توب کې، د دوی په وده کې هیواد وده کوي. نو تعلیم ضرور دی چې وکړي، او په حکومتي چارو کې ضرور دی چې ونډه ولري. زه به د خپلو لورګانو مثال د افغانستان د خلکو د کورنیو د یو مثال په توګه در زما لورکانې دلی دي او د دلی مکتب دی. نو د ښځو تعلیم او هغوی عالي درجاتو ته د عالي تحصیلاتو رسول به د افغانستان د توانمندۍ باعث شي، او په دې کې واضح مشوره، واضح توصیه او امیدواري دا ده چې موږ افغانان خپل اولادونه تعلیم یافته کړو، جونې او هلکان په مساوي توګه پر دې کرخ ولاړ. دا د دې دا 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 وطن حق دی، او په دې کې مترقي او عزت.
طالبان واکونی او ظاهرن دا سیخکاری چې ټول هیله لاري کمې پایلې ته ونه رسیدل، ګڼ خلک خای ورسره موافق کی، خو یو ګڼ شمېر مخالف خای، هغوی خای وسله ونه لري. خو فکری مخالفتونه په تیرو شلو کلونو کې د دوو لورو ترمنځ جګړې، کرکې، بدبینۍ شته. ایا تاسو د یوې ملي پخلاینې اړتیا نور وینې دی؟ وی داسې پروسې چې د هغې په ترڅ کې یو ملي پخلاینه او جوړجاړی دوام پیدا کړي.
افغانستان د دې هیواد د هر فرد کور دی، د هر کور، حتی یو کور که دوه ماشومان وي او والدین وي، او دا په افغانستان کې یو جلا فکر، یو جلا سلسله وي، او یو جلا هویت وي. دا افغانستان ته نور ټول خلک سره مساوي حقدار دي.
ما وختل هم دغه پښتنه وکم د دې مقاومت په نوم باندې چې کومه جبهه ده په پنچیر کې ظاهرا په جګړه وشوه،
دغه د افغانستان خارجي، دغه د افغانستان خارجي، او ټول کوشش باید وسی چې د سولې، د روغې او زموږ د خپل نیکو انونو د لارې چې جرګې دي او مرکې دي او جوړجاړې دي، دا وسی افغانستان کې ورورګلوي او اتحاد او اتفاق په دې کې نن تر بل چا بر هل چا ډیر مسؤلیت د تحریک اسلامي دی.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورس خزان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.
اوریدونکو، د کورونا پر ضد واکسینو لګولو په اړه د پاکستان حکومت په بیا بیا په ولس غږ کوي چې دا واکسین دی ولګوي، خو په هغه هیواد کې مېشت افغان کډوال وایي دوی د واکسینو په لګولو کې د ستونزو سره مخ دي. دا مهال په پاکستان کې له 200,000 زیات هغه کډوال اوسېږي چې قانوني اسناد لري، خو په دې پرته 15,000 هغه کډوال هم دي چې اسناد نه لري. په دې اړه د مشال ریډیو د کورونا په اړه د حکومتي ادارې ان سی او سی د صحت په برخه کې د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر فیصل سلطان سره مو د رابطې کولو هڅه وکړه، خو بریالي نه شو. نور تفصیل له مجید بابر نور.
په پاکستان کې افغان کډوال وایي چې په هغه هیواد کې غیر رجسټرډ کډوال د کورونا پر ضد د واکسینو ترلاسه کولو کې د ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې له مخه دا مهال په پاکستان کې نږدې 15,000 غیر رجسټرډ افغان کډوال میشته دي. په پیښور کې د افغان کډوالو د شورا مشر حاجی عصمت الله توخی د سپتمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې رجسټرډ شو افغان کډوالو ته د کورونا پر ضد واکسینو ترلاسه کولو کې هیڅ مشکل نشته، خو غیر رجسٹرڈ افغان کڈوال د مشکلاتو سره مخ دي.
کم افغان مهاجرین چې کم چې راځي سر وو ته د کورونا واکسین په هر صورت کېږي، او کم چې غیر رجسٹر دي هغه د ډیر مشکل سره مخامخ دي. وې سره چې کارت نه دي کورونا وایرس واکسین ورته نه لګي. ما په خپل ټلیفون باندې میسج وکړ، بیا تر ته جواب راغی چې کمپلیکس ته راشه هلته به درته واکسین ولګېږي. کم خلک چې میسج وکړي هغه ته بیرته جواب راځي چې پی یو آر کارت ولري. پی یو آر کارت نه بغیر موږ سره ډېر افغان مهاجرین دي چې اوس را آی سی سی کارتونه دي او ډېر خلک د آی سی سی کارتونو نه محرومه پاتې شوي یا بل کال سفارشونو.
په پاکستان کې د کورونا د سار او کنټرول مرکزی اداري ان سي او سي د جولای په 15مه په هغه هیواد کې نوي بندیزونه اعلان کړي ول. د دې نوو بندیزونو له مخه چا چې واکسین نوي لګولي هغه کسان په هوټلونو کې نشي اوسېدای او نو سفرونه کولای شي. په اسلام آباد کې د آی 12 د افغان کډوالو د کیمپ مشر ملک حمید مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په کیمپ کې سمو د مخ کې د کورونا پر ضد واکسین لګولو یو بهیر پیل شوی وو خو دوی له بای د واکسینو سرټیفیکیټ نه ورکولو.
انشار والا راغلی وو او موږ ته ډاډ راکړی دی چې دا واکسین به ټولو ته کیږي. په کیمپ کې ته اوس فری چا واکسین یو لسو کسو کله غولای چا لګولې نه دي. کیمپ ته دوه وار راغلی دی. یو خو دې کې موږ داری کو په دې باندې چې هغه دوی واکسین ولګي بیا کارت ورنه کی. دا حکومت د پاکستان وایي چې مشکل کارت چې کوم سړي ته واکسین ولګو باید کارت ورکو.
د پاکستان په سلور واړو صوبو کې د افغان کډوالو د کیمپونو مشرانو سره چې مشال ریډیو خبرې وکړې نو هغوی وایي چې غیر رجسټر شوي افغان کډوال د کورونا وایرس پر ضد د واکسینو لګولو او رجسټرډ کډوال د واکسینو د ثبوت کارتونو ترلاسه کولو مشکلاتو سره مخ دي. خو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې یو این ایچ سی آر ویان کیسر خان اپریدی د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت دا پریکړه کړې چې په هیواد کې به موجود هر کس ته دا واکسین ورکول کیږي.
په پاکستان کې چې څومره هم افغان کډوال دي چا سره چې پی او آر کارډونه دي هغوی چې کوم دي هغه د حکومت چې کوم د کورونا واکسین چې کوم پروګرام دی په هغه کې شامل دي. نو هغه کولی شي چې خپل پی او آر کارډ 1166 ته ولیږي. نو هغوی ته یو کوډ راشي او بیا کولی شي چې هلته کې هغې خپل واکسین ولګي. همدغه حوالې سره یو بل میټینګ هم شوی د این سی او سی چې په هغه کې مختلف ډپارټمنټ نه خلک هغوی پارټیسپیشن کړي. نو پاره کې دا فیصله شی و چې څومره هم دا وان سټیزن کارت هولډرز دي هغه ته به هم نادره ته دا ویل کې چې دی هم چې کوم ریکارډ دی ریکټیویټ کې چې دی ته هم ویکسین ولګي.
د 2021 زیږیز کال د جون په 9مه ان سی او سی د یو اعلامیې له مخې ویلي و چې په هیواد کې بعد واکسینو لګولو مرکزونه د شپې تر 2 بجو کولاو وي او د ټلیفوني پیغامونو د پخلی بغیر هر څوک دغو مرکزونو کې د کورونا پر ضد واکسین لګولای شي. خو د پیښور د لیډی ریډینګ روغتون ویان محمد عاصم د سپتمبر په 14مه مشال لري ته وویل چې د کورونا واکسین د اندراج لپاره کوم کمپیوټري سافټویر دوی له ورکل شوی دی په هغه کې د هغو کسانو اندراج ممکن وي چا سره چې د حکومت لخوا جاری شوي اسناد وي.
رجسټریشن لپاره لازمي سناس ډاکومنټ د ډاکومنټ شیپ کې لکه پروف پکاري یا کارډ وي یا ویزا وي یا وټ ایور کنه سناس پکاري ځکه چې دا غي انټری کې خامخا دا شیزونه ضرورت وي. دا وسره نه نو بیا هغه سافټویر چې د دې انټری پاسیبل نه وي دي اسې ګورنمنت لپاره چې مخکې نه دا سوچ کړی وي چې دا سي بارې فیچرز راځي نو دا غي د پاره سم میکانیزم پکار دی دې لپاره چې سي پالیسی مخکې نه جوړ کړی وي دا سي پالیسی شته نه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لمخه دا مهال په پاکستان کې 1.4 میلیونه رجسټرډ افغان کډوالو سيږي. خو د پاکستان د سرحدي چارو د وزارت سفران د شمیرو لمخه نږدې 15,00,000 غیر رجسټرډ افغان کډوال هم په پاکستان کې ژوند کوي. تر دا مهال سره رسمي شمیره نشته چې څومره رجسټرډ کډوالو یا غیر رجسټرډ کډوالو ته د کورونا پر ضد واکسین ورکړل شوی دی.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 په شارټ ویوز 2113 15,315 کلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
اوریدونکو تاسو سلام. پښتونخوا خبرونه ته غوږی اوس هم زو د ګلپانې په غږ کې دي سندرې ته
سو سو زلو
اوریدونکو له 2001 کال راهیسې د سپتمبر 15مه د جمهوریت نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په پاکستان کې یو منتخب حکومت ته خو په هیواد کې اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې دغه یو الیکټډ نه بلکې سلیکټډ حکومت ته چې پکې میډیا آزاد نه ده او حکومتي ادارې خپلواک نه دي. خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند د وفاقي حکومت مشران دغه تورونه ردوي. د دوی په خبره د په پاکستان کې دا وخت یو جمهوري نظام دی او دوی د جمهوري دارو د ودې او پرمختګ لپاره کار کوي. په پاکستان کې د جمهوریت د موجوده صورتحال په اړه دا رپورټ اورو. په پاکستان کې د جمهوریت نړیواله ورځ په داسې وخت لمانځل کیږي چې د سپتمبر په 15مه د پاکستان ولسمشر عارف علوی د پارلمان غړي غونډې ته تر وینا وروسته پر ټولنیزو رسنیو دا بحثونه پیل شول چې د ولسمشر علوی وینا د پخوانی پوځي امیر جنرال ضیاء الحق یاد تازه کړ. د پارلمان غړي غونډې ته په وینا کې ولسمشر عارف علوی د میډیا د ناسمو خبرونو، د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ او د ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو په شمول د یو شمېر نورو موضوعاتو ذکر وکړ.
مگر هر فرد ذمہ دار ہے.
په پاکستان کې د جمهوریت پر موجوده صورتحال سیمونکي وایي دا وخت په دغه هیواد کې یو منتخب حکومت دی، خو په اصل کې د دغه هیواد ټولې مهمې فیصلې امنیتي ادارې کوي. په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون د سیاسياتو نړیوالو اړیکو د سانګي استاد پروفیسر فهیم الله خان د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته وایي په پاکستان کې جمهوریت او د جمهوری نظام پرمختګ لا هم د ستونزو سره مخ دی.
جمہوریت خالی دے الیکشن یا دے ایک پروسیس ہو نام نہ دے جمہوریت ہو سوسائٹی کے ننا خلق کے ننا دے ایک ویلیوز نارمز شاکوں دے جمہوریت دی اصل خبرہ دے جمہوریت پاگے کے دے اس کا ایک لحاظ سر تو گورے نو شاید زمان کو سوسائٹی کے لیے دیر زیاد امپرومنٹ پکار دے دے جمہوریت دے نارمز ویلیوز ہو دارے ایتکس
دے ملگرو ملتونوں پر وپانا دے جمہوریت دے نڑے والے ورزی پر مناسبت جنرل سیکٹری انتونیو گوتریش لخواب یو بیان کے ورکل شوی دی چې جمهوریت باید د هیوادونو ادارې داسې مضبوط کړي چې په بیړنیو حالاتو، شخړو او نورو مسلو کې حکومتونه د خپل ولسونو لپاره د ښه صحت، روزګار، تعلیم او په نورو برخو کې سهولتونه او اسانتیاوې برابرې کړي. د پنجاب د پاک پتن سره تعلق لرونکي د سیاسیاتو یو استاد او د سیاسي چارو څېړونکي پروفیسر امیر حمزه ورک د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته وایي په پاکستان کې د پوځي امیریت درې لوی دورونه تیر شوي دي او په دغه هیواد کې د جمهوریت په اصلي شکل کې راتلل به لا هم وخت اخلي.
اوس خو انتخابات کیږي، په ظاهر خو مارشل لا نشته، خو تر څه حد تاسو دا ویلی شئ چې هغه شان جمهوریت نشته څنګه چې غربي هیوادونو کې دی؟ موجوده صورتحال ته تاسو کنټرول ډیموکریسي ویلی شئ څنګه چې په 1968 او د اویایم په لسیزو کې وه؟ دلته سیاسي ګوندونه هم د ادارو د خپلواکۍ لپاره غږ پورته کوي، خو د دوی دغه جدوجهد لا روان دی. په پاکستان کې جمهوریت لا هم په ارتقائي عمل کې دی.
د سپتمبر په 14مه په اسلام آباد کې د خبریالانو د احتجاج پر وخت د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وویل موجوده حکومت هم د پخوانی پوځي امیرانو غوندې یو کنټرول میډیا او یو کنټرول پارلیمان جوړول غواړي. خو بلخوا پروفیسر فهیم الله خان وایي په پاکستان کې سیاسي ګوندونه هم ډېرې کمزوري لري.
مشینری دا د جمهوریت کوم اسنس ته کوم روح ته هغه د پارټیانې دي. موږ د ملک لږ بدقسمتي دا غدا چې د جمهوریت په نام باندې دا جمهوری پارټی چې کوم دي د دې انټرنل سیستم کې بالکل تاته د جمهوریت جو ایلیمنټ نه ملاوي. کومه پارټی چې تو اخلي دا نه چې نن په کومه په اقتدار کې دی پرون کومه په اقتدار کې و. اوور آل جنرال څه خبره ده تاسو د یو اډ ایکسپشن د جماعت اسلامي اصلاحایو د شو پروسس کنډکټ کوي خپل انټرنل اصل خبره او دام یو وجه دا چې جمهوری سیاسي جمهوری سیستم کې د پاکستان سیاسي شکومه پارټیانو دي دا غیر د پرابلم دی وجه جمهوریت هغه شان په ترقی دی نه هغه شان مته کې راغره ځکه چې دوه خپلو کې ډیره مسله ده.
سیرون کې وایي جمهوریت یو داسې حکومتي نظام ته وایي چې د ولس په خوخه او رایو منتخب شوی وي او د ولس د حقوقو د خوندي ساتلو د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي. د دوی په خبره یو کمزوري جمهوری نظام هم دی او امیرانه نظام نه بهتره وي. د سیاسي چارو څېړونکو پروفیسر اعجاز خټک په پاکستان کې د جمهوریت د موجوده صورتحال په اړه وایي
انډیپندنت جوډیشری دا الیکټډ پرایم منسټر دی کانسټیټیوشن دی فورم ته ګوري هغه لیست نورې ډیموکراسي دا سبشن ته ګوري هغه بیا ډیموکراسي او دا دې لوی پاتې راغلا هغه یا نه ډیموکراټیک کلچر واړي چې قانون نو آئین خو یو بیس جوړ او بیا ډیموکراټایزیشن او سیستم هغه چې پریکټس کې راځي د دې کده ما چې مخکې وایلو پاکستان نو لفټ کده مشات نو هغه یا بل له دکې روان دی په دې لو روان دی.
د پاکستان مخالفه سیاسي ګوندونه تور پورې کوي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند موجوده حکومت د پوز په خوخه راغلی دی او ځکه هم داسې پالیسیانې پر مخ وړي چې د هیواد د جمهوریت او جمهوري ادارو د کمزورۍ سبب جوړي کی. خو د پاکستان وفاقي حکومت دغه تورونه بې اساسه بولي او وایي دوی د ولس پر رایو منتخب شوي او ولس ته اسانتیاوې ورکول، اقتصادي صورتحال ښه کول او د جمهوري ادارو پرمختګ یې لومړی ترجیح ده.
درنا پلور
خور لور دا
پدی خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغه تا د ورپېخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
اوریدونکو رازو یو بل ځانګړي ریپورت. طالبانو د کلونو کلونو جګړې وروسته د اگست پر 15مه کابل ته ننوتل او افغانستان یې قبضه کړ. له دې شاوخوا شپاړس ورځې وروسته د امریکا او نړیوالو ځواکونو هم د دوحې له تړون سره سم په بشپړه توګه افغانستان پرېښود. امریکا او نړیوالو ځواکونو د 11 سپتمبر د ترهګر بریتونو په غبرګون کې په 2000 کال کې د طالبان حکومت نسکور کړی و. د بریتونو ذمهواري د القاعده مشر اسامه بن لادن منلې وه چې هغه وخت په افغانستان کې میشت و. طالبانو د اسامه بن لادن امریکا ته له ورسپارلو انکار کړی و، خو د کلونو تر جګړو وروسته بالاخره امریکا او طالبانو په 2019 کال کې په دوحا کې تړون وکړ چې پکې طالبانو ژمنه وکړه چې القاعده او نورو ترهګرو ډلو ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د امریکا پر ضد حملو لپاره استعمال کړي. اوس چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي، نو پوښتنه دا ده چې آیا دوی به وتوانېږي چې د القاعده مخه ونیسي؟ په دې اړه نور تفصیل له عبدالحی کاکړ نه اورو.
د اگست پر 15مه نیټه الجزیره ټلویزیون د افغانستان د ولسمشر دفتر په ژوندۍ بڼه ښکاره کړی چې پکې طالبان په وسو سنبال پر هغو چوکیو ناست چې تر دې 2 ساعت لمخه افغان ولسمشر اشرف غنی اوربانې ناستو. وروسته د طالبانو یو مشر ملا غنی برادر یو ویډیو پیغام خپور کړی.
ټول افغانستان مسلمان ملت ته د دغه درنو فتحو مبارکي وایو.
په همدې ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی هیواد پریښود او متحده عرب اماراتو ته ولاړ. هغه د اگست پر 13مه نیټه په ویډیوي وینا کې ښکاره شو چې پکې د هیواد د پریښولو پسې منظر بیان کړی.
تاسو ته معلوم ده چې د عزتمن مرګ نه نګرای کوم او نوې درس وایم، اما د افغانستان بې عزتي د ما د منلو وړ نه وه او نه ده. نو زه مجبوره له افغانستان
د اشرف غنی هیواد پریښودل یوازې د حکومت پرزیدل نه، بلکې د شاوخوا 40 کلن جمهوري نظام له منځه تللو. په افغانستان کې جمهوري نظام د امریکا د 11 سپتمبر د بریدونو په نتیجه کې رامنځته شو. د سوداګرۍ نړیوال مرکز سره د الوتکو جنگي دورسته چې کوم ناورین رامنځته شو، دا په راتلونکي کې د نړۍ د بدلېدو پیلامه سوه. سوداګرۍ نړیوال مرکز او امریکا دفاع وزارت سو د حملو کې څه کم 3000 امریکایان ووژل سو چې زموږ په افغانستان کې میشت القاعده مشر اسامه بن لادن ومنله. هغه وخت طالبان پر افغانستان واکمن ول او امریکا ته د اسامه بن لادن له وسپارلو انکار وکړ. بلاخره د امریکا د هغه وخت ولسمشر جارج دبليو بوش د 2000 کال د اکتوبر پر 8مه نیټه د ټلویزیون لالاري خپل ملت خبر کړ.
زما په حکم امریکایي پوز د القاعده د ترهګرۍ په تربیتي کیمپونو او د طالبانو د رژیم پر ضد حمله شروع کړې دي. په احتیاط سره د کیدونکو د دې هدفي بریدونو مقصد د افغانستان د ترهګرو عملیاتو په توګه استعمالول او د طالبانو د رژیم پوځي صلاحیت له منځه وړل دي.
امریکا او اتحادیانو یې د طالبانو حکومت نسکور کړ. طالب مشران اسامه بن لادن او د القاعده غړي یا خو پاکستان یا ایران ته وتښتېدل یا د افغانستان په لیرو پرتو سیمو کې پټ شول. په افغانستان کې جمهوري نظام جوړ شو. 4 کال وروسته طالبان بیرته منظم شول او د امریکا نړیوالو ځواکونو افغان حکومت او افغان ځواکونو پر ضد وسلواله جګړه پیل کړه چې بالاخره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون وسو. د 2019 کال د فروری پر 9مه نیټه د طالبانو قطر دفتر مشر ملا غنی برادر او د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زرمای خلیزاد په یو لوی تالار کې پر سټیج ناست د کیمرو د فلشونو په پړقا کې د سولې پر تړون لاسلیک کوي. تر لاسلیک وروسته چې کله دواړه روغبړ کوي نو په تالار کې شور سي. د دې تړون د منسټکی د طالبانو امریکا ته دا ضمانت چې القاعده او ترهګرو ټلو ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د امریکا پر ضد د حملو لپاره استعمال کړي. د تړون لاسلیک کېدو وروسته د امریکا د هغه وخت بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو په خپل وینا کې د تړون پر دې ماده بیا ټینګار وکړ.
طالبان هغه کوم اقدامات کولای شي چې په نتیجه کې دا تړون بریالی شي؟ هغه دا دي، اول القاعده او نور ترهګرو سره د اړیکو شلولو خپل ژمنه پوره کړي.
خو د تړون پر وخت طالبان یو ډله وه او پر افغانستان د منتخب ولسمشر اشرف غنی واکمنی وه. خو د تړون تر لاسلیک کېدو یو نیم کال وروسته طالبانو د توپک په زور افغانستان ونیولی او په رسمي توګه سرپرست حکومت اعلان کړ. اوس چې طالبان په ټول افغانستان حکومت کوي نو پوښتنه دا ده چې آیا له امریکا سره په تړون کې کړې ژمنې سره سم به د القاعده مخه ونیولای سي او کنه. د افغانستان تر نیولو وروسته په ټولنیزو رسنیو داسې یو ویډیو خپره شوه چې پکې د اسامه بن لادن په خوانی ساتونکي امین الحق د ګاډو په کاروان کې ننګرهار ته ستنېږي او خلک ورسره روغبړ کوي. د امین الحق نوم ملګرو ملتونو له القاعده سره د تړاو په تور په تور لیست کې شامل کړی دی. په یو بل ویډیو کې بیا ښکاري چې ځینې طالب جنگیالي پنچیر ته د جګړې لپاره روان دي او په عربي خبرې کوي. د دې پرته القاعده طالبانو ته د افغانستان د نیولو مبارکي هم ورکړي. همدې مثالونو د امریکا نبراسکا پوهنتون کې د افغانستان مطالعاتو مرکز استاد شیرجان احمدزی په دې نظر کړی چې شایي طالبانو د دوهې پتړون کې کړې وادي سمي نوي عملي کړي.
په ظاهر خود شکاری طالبان امریکا سره دا وعده کړی چې القاعده سره باندې کې پری کوي. خو کله چې دا اشخاص په افغانستان کې دنه وګورو نو دا به ته یو سوال پیدا کوي چې کله شي دا وعده په سمته کې عملي شوی نوي. نو که څه نو دا اشخاص ولې افغانستان کې ترازی او ولې په افغانستان کې بازار ته ګرځي یا افغانستان کې جنگ کې اشتراک کوي نو دا پوښتنه به وي او دا پوښتنه به فکر کوم نړیوال هم د طالبانو د مشرتابونه کوي.
مشال راډیو چې د دې رپورت لپاره لکمو چیړونکو سره خبرې کړې نو ټول په یو خوله دا وایي چې د طالبانو او القاعده نظریاتي اړیکې ډېرې ژورې دي او ډېر کم امکان دی چې دوی به په خپلو کې تعلق وشتوي. البته د سنگاپور نینګ تخنیکی پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو په څانګه کې د ترګری چارو چیړونکی عبدالباسط پای چې القاعده به ونه غواړي چې د طالبانو لپاره مشکل پیدا کړي. نوموړی وایي طالبان هڅه کوي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني نو دغه په خبره دې ته په کتو سره به القاعده داسې عمل ونه کړي چې د طالبانو دغه هڅې ناکام شي. د عبدالباسط په خبره له وخت تیرېدو سره خپل د القاعده هدفونه هم بدل شوي دي.
القاعده کې ګول به تبدیل هو چکے ہیں. اب القاعده کو ضرورت نہیں ہے
وز د القاعده هدفونه بدل شوې دي. القاعده ته وز ضرورت نشته چې په افغانستان کې د سپتمبر 19 په شان په خپل پلانونه جوړ کړي. د القاعده چې د دوو پانو کوم تازه بیان راغله دي په هغه کې ویل شوې چې ټول پام به نګدي دښمن ته وي او امریکا د دوی لری دښمن ده. له نګدي دښمنۍ مقصد مسلمان هیوادونه دي چې خای د دوی په فکر غیر مسلمان دي. که دوی پر دې تګلارې توجه ورکوي نو بیا په افغانستان کې ورته په لوی شمیر کې دراغونډې دو ضرورت نشته.
د کابل تر کنټرولولو دوه ورځې وروسته یعنی د اگست پر 18 نیټه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په لومړي ځل رسنیو ته مخامخ شو او پر دې محل ویل چې طالبان به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د امریکا او د نړۍ نورو هیوادونو پر ضد استعمال کړي. خو په استرالیا کې میشت پاکستان سیمیز امنیت شخړې هواری او قبایلی سیمې نومي کتاب لیکوال ډاکټر فاروق یوسفای چې د طالبانو او القاعده تعلق به پرې نسی.
که طالبانو میډیا هوای چې موږ به القاعده نه پرېږدو خو د القاعده مشر من زواهری مولا عمر اختر منصور او حیبت الله پسې بیا غشته ده. مطلب دا ده چې القاعده او طالبان هلکه تکو سما ملګری دي سلګ ډیرا اکټیویټی د القاعده افغانستان خامخاوي.
د دوه پټړون کې ویل شوی چې طالبان به د القاعده په ګډون خپل غړو او نورو کسانو او ډلو ته د اجازه نه ورکوي چې افغان خاوري امریکا یا د هغو ائتلافانو ته یو ډول ګواښ پېښ کړي. بلخوا به طالبان د هغو کسانو او ډلو سره همکاري نه کوي او هغوی به د خلکو له ګمارنې روزنې او پیسو راغونډولو راګرځوي چې امریکا یا د هغو ائتلافانو ته خطر وړاندې کوي. خو د ځینو نورو کارکوانو په څیر عبدالباسط ته هم په دې تړون کې ابهام ښکاري.
یہ جو گارنٹی دی نا یو ایس طالبان ڈیل یہ جو دوہا معاہدہ اس
دو دوہے پتڑون کے طالبان و امریکہ تا ضمانت ورکڑے چھ القاعدہ تبہ اجازہ ور نکڑی چھ دا افغانستان خاور دا حملے لپارہ استعمال کڑی. خو پتڑون کے دا سے ہیچ نشتا چھ مگ بد القاعدہ خلاف کار روائی کو لدې باید پوه شئ چې د القاعده او طالبانو خپل منځي تعلق څومره پیاوړی دی.
اس سے بھی آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے تعلق کتنا مضبوط ہے.
پدی رپورٹ کے مود طالبانو دا دریز شامل لپارا دا طالبانو ویان ذبیح اللہ مجاہد او دا طالبانو دا قطر دفتر ویان ڈاکٹر نعیم وردک تا دا واٹس اپ لاری سوارو نولیشل چپکیمو ورزخا دا طالبانو او القاعدہ او سنائی تعلق دا دوی پلیکو کی دا عربو جنگیالو یولیدل کیدل دا امین الحق ننگرہار تستنیدل او دا طالبانو لا القاعدہ سره دا تعلق شلولو ترکه کار پاړه پښتنې کړي. خو دې رپورت تر جوړور پوری دواړه طالب ویاندانو هیڅ جواب را نه کړ. البته څېړونکي په دې نظر دي چې د طالبانو او القاعده راتلونکي پړه لږ انتظار پکار دی او وخت به ثابتوي چې دغه تعلق کومه بڼه خپلوي.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د سلام پښتونخوا په اخیری شیبو کې اوس هم د کرن خان په غو کې وي سندري ته ورسو.
توائے مغل دیوی اورنگ دیوی فرنگ دیوی توائے مغل دیوی اورنگ دیوی فرنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی داس پینے تورش رنگ دیوی التوائے توائے مغل دیوی اورنگ دیوی فرنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی د سپینې تورش رنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی د سپینې تورش رنگ دیوی التوای چپ زنگ دیوی زوایم چې زړه می چوي او شور دیوی او ترنګ دیوی توای چې دلتا د ډوډه زمک کې بنگ دیوی زوایم دلوګي خلاف جنگ دیوی او جنگ دیوی غلط وای توائے دا سپینو لیچو خوب دیوی پالنگ دیوی زوائم میدان دیوی مرگے دیوی خونن دیوی التوائے توائے چمات دی رباب رکلا لے او چنگ دیوی